द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د پنځشنبه یا زیارت راز کال 2018 د دسمبر د میاشتې وهمه نیټه ده وخت شوی دی په پښتونخوا کې د مخام شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار اته بجې دي ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه منلو اعلان ته نړیوالې ټولنې سمدستي او سخت غبرګون ویلی دی د فلسطین صدر محمود عباس ویلي د بیت المقدس په اړه د صدر ټرمپ اعلان په حقیقت کې د دې خبرې اعلان دی چې هغه د سولې د عمل نه لاس اخلي
ټول مسلمانانو ته مونږ دا پیغام ورکو مسلمانانو ممالک ته دا غوي مشرانو ته چې اغوي په دې امریکا باندې پریشر واچي
د پاکستان د هوایی پوز مشر سهیل امان ویلی چې هوایی ځواکونو ته امر ورکړی شوی چې د هیواد د فضایي حدودو څخه سرغړونه کوونکي ډرون څه جازونه دي راوغورځول شي خو د پاکستان هوایی ځواک ویاندې څانګې دا خبر غلط بللی
او د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د پاک چین اقتصادي پروژې لاندې د عربونو ډالر بیا واپس کولو کې د اول نه د احتیاط نه کار واخلي
پاکستان اصلي مسله چې دا قاعده چې د پاکستان اکسپورت شې دي هغه ډیر زیات کم دي او په خطر روان
سرټی کې تاسو اوریدل وز غواک شې د مهمو خبرونو تفصیل ته
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه منلو اعلان ته نړیوالې ټولنې سمدستي او سخت غبرګون ویلې دي د فلسطین اعلی چارواکو د صدر ټرمپ دغه اعلان سخت اغندنه کړې او ویلې دا به په سیمه کې د ترهګرو لخوا د مقدس جنگ شروع کولو غږ نور هم قوي کړي کوم چې په ټوله سیمه په خطر کې واچوي د فلسطین صدر محمود عباس ویلی د بیت المقدس په اړه د صدر ترامپ اعلان په اصل کې د دې خبرې اعلان دی چې هغه د سولې د عمل نه لاس اخلي مصر د صدر ترامپ دغه پریکړه رد کړې ده او د بهرنیو چارو وزارت چې د بیت المقدس په اړه د صدر ترامپ دغه فیصله د نړیوال قرارداد پر ضد بللې ده د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوټیرس د شورو په ورځ د صبر او زغم غږ کړی دی نوموړي ویلي د کلنه چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر سیکرټري جوړ شوی دی د هغه ورځنې د یو اړخیزه ګام مخالفت کړی دی او دا چې د کوم له وجې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې عمل اغیزمن کیدی شي د چهارشنبه په ماښام ملګرو ملتونو ویلي بولیویا مصر فرانس اټلی سنګال سویډن برتانیې او یوراګوی د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کړې ده چې پکې عمومي سکرتر ته ویل شوي هغه د احوال تیر کړي د فرانس صدر ایمانوئل میکران په خپل سمدستي غبرګون کې ویلي دي دا د امریکې د خواشینۍ پریکړه ده او فرانس یې نه مني او دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد پر ضد ده سعودي عرب او پاکستان هم د صدر ترامپ په فیصله د خپل ناخوخی سرګندونی کړی دی
د پاکستان د هوایی پوز مشر سهیل امان ویلی چې هوایی ځواکونو ته امر ورکړل شوی دی چې د هیواد د فضایي حدودو څخه سرغړونه کوونکي ډرونز جازونه دی راوغورځول شي که په دې کې د امریکا ډرونز هم شامل وي دا خبره د پاکستان اکسپرس ټریبیون خبری ورځپاڼې کړې ده خو د پاکستان د هوایی ځواک د ویاندې څانګې یو چارواکي وی او ای ډي وته وویل چې دغه خبر غلط دی او هوایی پوز به په دې اړه خپل رسمي بیان جاری کوي بلې لوري ته د پاکستان د سینټ بشري حقوقو کمیټې د بې درکه کړل شوو کسانو په مسله د هیواد د استخباراتي شبکو او نورو اړوند چارواکو د رابللو پریکړه کړې ده خو دغه کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وایي چې استخباراتي ادارې ISI او IB له دې وړاندې هم سترې محکمې رابللې وې ولې څه ګټه یې نه ده ترلاسه کړې د فرحت الله بابر وینا ده چې د بې درکه کړل شوو کسانو د پیدا کولو په اړوند پارلمان او ستره محکمه دواړه ناکامه شوي ځکه چې څوک د خلکو په بې درکه کولو کې ککړ دي هغوی د ریاستي ادارو څخه زیات ځواک لري او د ریاست دننه یې خپل ریاست جوړ کړی دی په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې
او سینیټر بابر د بی درک خلکو پاړه د حکومتي کمیشن د ختمولو د دې په ځای د نوي کمیشن د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د کمیټې غړو زیاته کړې چې د جبري اوچتولو پیښو سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي او کمیټې د را خلاص کړې شوې تنانو سره د بندو دروازو په شا د ناستو فیصله کړې ده چې تر نه معلومه کړي چې دوی د تختولو په شا سوکو. او د بی درک خلکو د لټون لپاره کارکونکي او تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس مشر امنا مسعود وایي چې که دغه تنانو ته د قانوني تحفظ باور ورکړي شي نو دوی به یقینا ریشا ریشا الو وایي.
او دا به کوي که نه ولې به نه کوي؟ دا یریږي څومره چې دا ما سره ملاویږي او ما سره دا وایي چې مونږ تاسو ته ټول کہانی ټول واقعیا مونږ نه شي ویلو. نو مونږ دا خو امید شته چې په سټینډینګ کمیټه کې دا به کوي، دا به خبرې کوي په دې کې ډېره ویټنس پروټیکشن به پکاري. په ویټنس پروټیکشن دې له ورکوي نو بیا هغه به انشاءالله بیان به ورکوي. ویټنس پروټیکشن نه کوي نو دې له بیا ډېر زیات مشکلات به وي.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د کمیټې غونډه کې بلوچ ملت پال سینیټر جانزیب جمال دینی د بيدرک تنانو په معاملې سویلین او فوزی استخباراتي دارو پارلمان ته رابللو غوښتنه کړې ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته خبرداری ورکړې د پاک چین اقتصادي منصوبې یا سی پیک لپاره ترلاسه کیدونکو قرضو واپس کولو او چین ته د دې ګټو واپس لو کې د ډېر احتیاط نه کار واخلي. د دغه منصوبې حجم دا وختې د شپېته ارب ډالره پورې لګول کیږي. IMF ویلي دي چې په اولنی کال کې به چې دغه قرضې به د راتلونکي کال یو نیم کې واپس کېدل شروع کیږي. په یو کال کې به د قرضو حجم د 3.5 ارب ډالر نه تر 4.5 ارب ډالر پورې وي.
افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت د انتقال د پریکړې په اړه ویلي چې دغه اقدام د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي او افغان حکومت له وړاندې د ډیپلوماټیکو لارو څخه د هغه هیواد رهبرۍ ته خپلې ژورې اندېښنې رسولې دي. له ارګ څخه په یوه خپره شوې اعلامیه کې په دې خوښي ښودل شوې ده چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د پریکړې په وړاندې یوه نړیواله اجماع شته چې د بیت المقدس په هکله یو اړخیز تصمیم نشي نیول کېدی. ارګ وایي چې دغې مسلې ته باید د سولې په عمومي چوکاټ کې دایمي حل وموندلی شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې نیول شوی تصمیم د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمن کېدو لامل شوی.
د امریکې ولسی جرګه یا هاوس آف ریپرزنټیټیوز با روانه هفته په برما یا میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو د نژادي وژنو د غندنې په اړه مسودې باندې رای ورکوي. په کانګرس کې د امریکا غږ خبریالې کیټرین ګیبسن رپورټ تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د میانمار یا برما څخه په زرګونو د روهینګیا مسلمانان بې ځایه شول، پرې جنسي تیری وشول او ووژل شول. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو یو وکیل ول هرد وویل دا ټول په دې معنی چې په برما کې ټول وژنه یا قتل عام روان دی. په کانګرس کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اډ رایس وویل په دې وروستیو کې د روهینجیا 6 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودلو او ګاونډي بنګلادیش ته په اوښتلو مجبوره شوي دي. په سلګونو وژل شوي، لږ تر لږه 200 سوځول شوي دي او له بنګلادیش سره د برما په پوله باندې ځمکني ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د روهینجیا د مسلمانانو په وړاندې د جنسي تیری او نورو ډول ډول ناخوالو خبرونه خپره شوي دي. خبر زیاتوي چې د روهینجیا بحران داسې یوه ټراژیدي ده چې اغیز یې په ټوله نړۍ باندې دی. ښاغلی رایز وړاندې وویل دا اخلاقي مسله ده او د ملي امنیت مسله ده. هیڅوک هم خوندي نه وي کله چې د نړۍ په یوې برخه کې توندلاریتوب او بې ثباتي مخبر زیاتی دوبی.
نن په نیپال کې ټول ټاکنې کیږي. په دې ټاکنو باندې د نیپال مکمل جمهوریت ته د وړیدو عمل مکمل شي. د نن کیدونکو انتخاباتو سره به د ټاکنو دویمه مرحله بشپړه شي چې په ترڅ کې به یې د وو صوبایي اسمبلیو باضابطه انتخابات ترسره شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان اوري. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د بیت المقدس اسرائیل د پایتخت په توګه منلو اعلان تنړیواله ټولنې سمدستی او سخت خبرګون ولیدې. د فلسطین اعلی چارواکو د صدر ډانلډ ټرمپ دغه اعلان سخت غندنه کړې، ویلي چې دا په سیمه کې د ترهګرو لخوا د مقدس جنگ شروع کولو غږ نور هم قوي کی، کم چې په ټوله سیمه په خطر کې واچوي. د فلسطین ترڅنګ مصر، ترکی، ملګرو ملتونو، فرانس او یو شمېر نور هیوادونو هم په دغه فیصله باندې سخت رد عمل څرګند کړی دی. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونو د امریکې لخوا بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل د پایتخت ګرځولو ته هم غبرګون ښودلی دی. نن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې هم شوې دي. د پېښور نه په نور حال زمونږ خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د دفاع پاکستان کونسل د احتجاجونو په دې لړۍ کې د جماعت الدعوا، ملی مسلم لیگ او د محمدیه سټوډنټس غړو د امریکې او اسرائیل په ضد شعارونه ورکول.
امریکې چې دا فیصله کړې ده، دا سراسر ظلم یې کړی دی. د مسلمانانو سره د بدترینې دشمنی اظهار کړی دی، چې د یروشلم د دارالحکومت د اسرائیل د دارالحکومت یروشلم اعلان دای تسلیم کړی دی. نو مونږ هغه ته دا مطالبه کوو چې دا مکمل په میډیا باندې راشي او دا خبره چې کوم دی واپس واخلي او دا قسمه بیان بازی نه کوي، او ټول مسلمانانو ته مونږ دا پیغام ورکو، مسلمانانو ممالک ته، دا غوي مشرانو ته، چې اغوي په دې امریکا باندې پریشر واچي او دغه سي قسمه مسلونه چې کوم دی دوی بچي.
یو احتجاج کوونکی راشد اقبال اویل اسلامي نړیلا د خپل احتجاجونو دلاره د صدر ټرمپ پر رستنی فیصله په اشاره چول پکار دی. احتجاج کوونکو د خپل احتجاج په پای کې د اسرائیل او امریکای بیرغونه هم سوزول. یو بل احتجاج کوونکی نام الله وای،
احتجاجی پلان دار چې انشاءالله په ټوله دنیا کې به انشاءالله احتجاجی مظاهری کیږي، د مقصد د پاره چې په امریکا او اسرائیل باندې پریشر واچي چې هر لحاظ سره د بیت المقدس مسلمانانو ته حواله شي.
د احتجاج کوونکو مشران وویل چې د صدر ټرمپ د فیصلې پر ضد د جمعې په ورځ باغټ احتجاجي جلوسونه اوستل کیږي. د صدر ټرمپ دغه فیصلې پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې د مذهبي ډلو نه د ګډون لپاره غږ هم شوی دی. د صدر ټرمپ په دغه فیصله د نړۍ د بیلابیلو غټو هیوادونو، اسلامي هیوادونو لخوا اختلاف ښودل شوی دی، او دا ویره څرګندېږي چې د وخت سره به دا فیصله په ملکي کچ تندرا وډلې د خپل احتجاجونو اساس جوړ کړي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې،
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
نو خدرمنو اوریدونکو، د ډیو راډیو خبری خپرونه دوام لري. ستاسو لپاره په دې خپرونه کې بیلابیل راپورونه لرو چې تاسو ته به وار په وار په خپرونه کې وړاندې کوو. خو دا مهال چې کوم تود بحث په رسنیو باندې او په ټولو هیوادونو کې ورته غبرګون هم ښودل شوی دی، هغه د فلسطین او د اسرائیل په تړاو دی. چې کله چې پرون د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل پلازمینه په توګه بیت المقدس په رسمیت وپیژندلو، او په دې باندې د نړۍ بیلابیلو مشرانو سخت غبرګون ښودلې دی، او په خاصه توګه د اسلامي هیوادونو مشرانو لکه خپله د فلسطین صدر، همداراز د مصر، د ترکیې، د ایران، پاکستان، افغانستان، خپله ملګرو ملتونو هم دې ته سخت غبرګون ښودلې دی چې دا ښه کار نه دی شوی، ښه اقدام نه دی شوی. او یو وارد بیا د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل دغه پریکړې ته کتنه وکړي سره، او همداراز په پاکستان کې د د دغه فیصلې یا پریکړې پر ضد خلکو سخت احتجاجونه کړی دي، او په افغانستان کې هم د افغانستان ولسمشر ویلی دي چې دوی هم ډیر خفه دي، او په دې باندې اسلامي هیوادونه او د دې ترڅنګ مسلمانان ډیر زیانمنه کړی دي. په دې حق له به هم تاسو ته راپور وروسته وړاندې کوو، خو دا مهال یو بل مهم موضوع ولوري ته ځو. څنګه چې تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویله چې پاکستان هم د هغه درون بریدونو د پاکستان د هوایی پوز مشر بلکې سهیل امان ویلي دي چې هوایی ځواکونو ته امر ورکړ شوی دی چې د هیواد فضایي حدودو څخه سرغړونه کوونکي درونز جازونه دي راوغورځول شي. خو بیا د پاکستان هوایی ځواک د ویاندې څانګې یو چارواکي وی ای ډي ورته ویلي دي دغه خبر غلط وو. خو تاسو سره غواړو چې یو سیډنه د هوایی درونز په حق لا کوم چې په پاکستان کې تر سره کیږي د هغه په حق لا شریکو. زموږ سره د مهال په خبرونه کې زموږ همکار بختور شاه صاحب ملګری شوی دی، او هغه په تیرو څو کلونو کې چې په پاکستان کې کوم شوی درون حمله دي دغه په اړه معلومات راغون کړی چې تاسو سره به شریکی. بختور شاه صاحب سړی مشه په خیر اخلي خبرونه.
ډیر مننه منزه، خوشاله اوسې.
بختور شاه صاحب، تر اوسه پاکستان کې د درون څومره حمله شوی دي؟
ډیره مننه منځې. د ډرون حملې په باقاعده توګه باندې په پاکستان کې د کال 2004 نه شروع شوی، خو چې کوم تفصیل دی نو هغه وایي چې د 2005 نه واخله تر د 26 نومبر کال 2019 پورې په پاکستان کې 328 د ډرون حملې شوې وي. په دغه ډرون حملو کې تر ټولو زیاتې حملې په کال 2010 کې شوې وي چې لس کم سل د ډرون بریدونه. په دویم نمبر باندې زیاتې حملې په کال 2011 کې شوې وي، یو کم شپېته د ډرون بریدونه. بریدونکو لپاره به دا ووایو چې په کال 2009 کې شپږ څلوېښت حملې شوې، او هم په کال 2012 کې تر ټولو زیاتې یعنی شپږ څلوېښت حملې شوې وي. دا په دریم نمبر باندې زیاتې حملې وي. خو اوریدونکو لپاره به دا ووایو چې د کال 2011 پورې چې کوم ډرون بریدونه یا ډرون حملې به کېدي، نو په دې حملو کې ورسره د پاکستان حکومت پټ په پټه باندې ملګری وو، او دغه جازونه یا دغه ډرون چې به کوم روچتېدل نو دا به د جیکب آباد د پاکستان سیمه ده، هغې نه به روچتېدل د شمسي ایربیس نه. او دا خبرې ثابت شوې دي، په ویکیلیکس کې راغلي هم دي چې د پاکستان حکومت به د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای سره د ډرون په حملو کې پټ په پټه مرسته کولې، خو په ښکاره باندې به خپل اولس ته بیا دا ویل چې ګنې دغه د ډرون حملې چې کومې دي دا د امریکا لخوا کیږي او دا د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده. نو اوس روان کال چې کوم دی، په کال 2011 کې د 26 نومبر پورې بیا اوریدونکو ته به ووایو چې په دې کال کې شپږ د ډرون حملې شوې دي.
بختور شاه صاحب، دا حملې چې تاسو یاد کړئ چې تر 350 هم لا زیاتې دي، دا حملې اکثره په کومو ځایونو کې ترسره کیږي یا شوې دي؟
جی بالکل، دغه 328 شاوخوا چې کوم د ډرون حملې په پاکستان کې شوې دي، په دې کې یوه حمله د افغان طالبانو په مشر باندې ملا اختر منصور باندې شوې په بلوچستان کې. د دې ترڅنګ دریو پورې حملې په خیبر پښتونخوا کې یعنی د هنګو او د بنو د جانیخیل سیمو کې ویل کېږي چې خوښه درې حملې دغلته شوې. د دې علاوه د باقی پاتې چې څومره حملې دي نو تقریبا 99% حملې جوړیږي، دا ټولې د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوې دي. او زیاتره دغه حملې چې څومره شوې دي یعنی د ټولو نه زیاتې حملې په کال 2011 کې شوې دي، او دغه حملې د پاکستان د حکومت په مرستو باندې شوې دي. خو لکه څنګه چې ما وړاندې هم وی په ویکیلیکس کې ویل شوی چې پاکستان به د ډرون په حملو کې د امریکا سره ملګرتیا کوله، خو په ښکاره باندې به بیا په خپل ولسته دا وی چې ګنې دغه د امریکې لخوا د پاکستان د سرحدي حدونو سرغړونه ده.
مختار صاحب، په دې حملو کې آیا کوم داسې غټ یا لوی طالب یا د القاعده مشران وژل شوی دي؟
بالکل، ډیره ښه پوښتنه ده. په پاکستان کې د پاکستان د فوز لخوا خو د طالب وسلوالو په ضد باندې عملیات وخت په وخت باندې تیزیږي، هم په سوات کې عملیات وشو، د فضل الله چې هلته د طالبانو کم مشر و د هغه په ضد باندې یو دا وویل شو چې هغه جوبل شوی دی او نیولو ته نږدې شوی، خو تر اوسه پورې هغه نیول شوی نه دی. دا چې څومره د طالبانو مشران وجل شوی دی چې څومره د القاعده زیاتره خلک وجل شوی دی، نو هر څه په ښکاره باندې د پاکستان د فوز لخوا لوی لوی اپریشنونه یا عملیات شوی، خو دغه ټول نمونه داسې دي چې دا د ډرون په حملو کې وجل شوی. یعنی لومبه د طالبانو مشر نیک محمد چې په کال 2004 کې د امریکای د ډرون لومبه برید ویل کې دا په وانا کې وجل شوی، دغه شان ته کې 2015 کې حمزه په میرعلي کې وجل شوی، او دا به وایو چې دغه کال 2015 پورې چاته را معلومات نه کېدل چې ګنی دا ډرون سسیز د ډیر د اوچت نه به یو میزایل راغی او لاندې به خلک مړ کړل. خو بیا حیات الله نومې یو خبریالو چې هغه د ډرون تصویرونه ویستل او په هغې باندې دا لیکل شوي چې میډ ان یو ایس ای یعنی د امریکې لخوا جوړ شوی، نو رپورټونه دا وایي چې د مشرف په حکومت کې بیا هغه ونیولی شو، بیا ووجلی شو. خو ښکاره ښکاره نمونه هسې خو په دغه ډرون حملو کې ډېر عربان، چچان، ازبکان، وسلوال دا کمانډران پکې وجلی شوي دي، خو ښکاره نمونه که مونږ وایو نو د نیک محمد نواخله تر دا چې د طالبانو مشران دي، بیت الله میسود، بیا ولی الرحمن، قاری حسین، حکیم الله میسود، دغه شانته کې ډېر نمونه داسې دي چې د دوی په ضد باندې په ښکاره خو د پاکستان فوز عملیات کوي، خو تر اوسه پورې داسې ونه لیدل شو چې ګنې په دغه عملیاتو کې دغه طالب وسلوال وجل شو. اوریدونکو ته به دا هم وایو چې د القاعده مشر اسامه بن لادن هم د امریکا په یوه حمله کې، هغه د ډرون حمله خو نه وه، خو د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان ابتاباد ښار کې د پوځي مرکز سره نږدې وجلی وو. نو دغه معلوماتو د ډرون حملو او د وسلوالو په ضد د امریکا د عملیاتو
ډیره مننه بختور شاه صاحب. قدر من اوریدونکو هم په دې حکله به اوس نور تفصیلات هم ستاسو سره شریکوو. زموږ همکار محمد اکرام بعد ځینې پوښتنې هم لري او پیر صوب شاه صاحب هم سټوډیو ته راغلی.
ډیره مننه منازه شهید هم زموږ سره پیر صوب شاه صاحب په سټوډیو کې ناسته هم په دې حکله باندې. پیر صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
په خیر
پیر صاحب. که څه هم د پاکستان خارجه ځواکونو ویان لخوا د دې تردید هم راغلی دی، خو د پاکستان په میډیا کې چې کوم خبرونه راغلي دي چې د هوایي ځواکونو مشر خبرداري ورکړی دی، دې ته حکم ورکړل شوی دی چې ډرون جهازونه دی راوغورځوي. په دې وخت کې د پاکستان د هوایي پوځ د مشر داسې قسم ګواښ څه معنی لري؟
جی په دا چې د کومه خبره کړې ده، اول خو مونږ دا وایو چې مونږ ډی وی ورسره خبرې وشوې دی، کوم فو د ایئر فورس کوم د میډیا سیکشن یو کسو هغه د تردید کړی دی، هغه وایي چې دا خبره سره شوی نه ده. نو زه تردید هم نشم کولای خو دا خبره نه ده شوی، او دا نیوز سایټ چې چا ایکسپریس ټریبیون ویلی دی چې مونږ ته وایي دا سټوري لري کوي. خو بهرحال چې مونږ وګورو په دې ټایم چې پاکستان کوم حالات دي او دلته چې کوم په د باندې فشار دی، مایک پمپیو چې کوم دی د سی آی اے هډ هغه څه ویلي دي، دې نه علاوه هغه دا خبره وکړه چې مونږ په څه طریقې وي مونږ به خپل مقصد حاصلوو که پاکستان مرسته وي که نه وي راسره. او د سره جنرل میټس دا پیغام ورسولی دی چې پاکستان ته مونږ یو ځل بیا موقعه ورکړی ده، او جنرل نیکلسن چې کوم افغانستان کې د ریزلوټ سپورټ مشر دی هغه هم دا خبره کوي. او اندازه دا ده چې دا ډرون حملې چې کومې دي دا به زیاتېږي که فرض که پاکستان په خپله څه اکشن وانخیستو. نو ما په خیال خو دا هغه خبرو ته هغه چې کوم مطبوعات وایي او خلک وایي هغه ته یو قسم جواب دی که فرض که پاکستان امریکا خبر او دا خبر هم کیږي چې تکیدې شي دا پنجاب ته دا حملې زیاتې شي، هلته چې کوم طرح ګرځي ضرور نه دي چې دا تش په قبایلي سیمو کې به وي، خو دا سې ښکاري چې دا هغه ته جواب دی او هغه ته یو سیاسي جواب دی چې پاکستان دا ورته خودل غواړي که فرض که دوی حمله زیاتوي ډرونز نو پاکستان به هغه تباه کولی شي ډرونز او دې ته به نه پرېږدي. او کولی خوشي ولې چې اف 16 دی هغه دی، خو بهرحال دا دومره آسان کار به هم نه وي چې دوی وکړي. خو دا دی چې دا یو په دې سټیم راتګ چې پاکستان باندې فشار زیات دی، نو یو قسم خلکو ته دا خودل دی چې پاکستان اوس هم خپله خودمختاري سیریس اخلي، او باوجود دې چې پاکستان په خپل اکشن نه دی اخیستی خو دوی به نور هم چاته نه پرېږدي چې دوی پاکستان ته ننوځي او ډرون حملې وکړي او دلته نه اهداف ټارګټ کړي.
پیر صاحب دا حملې د کال 2004 نه شروع شوي دي او د 2004 نه پرته ټولې په فاټا یعنی قبایلي علاقو کې شوي دي، خو پاکستان دومره جدي ګواښ نه لري کړی او یا که کړی هم دی نو عملي کړی نه دی. اوس چې د هوای پوز مشر دومره لویا دا وکړې دا خو څه هم موږ به دا ورسره وایو چې یو ځل بیا د دفاعي پوز چې کومیندې هغې د تردید کړی دی، نو آیا اوس څومره عملي کېدای شي؟
ګوري، اول خو موږ څنګه تاسو وایي چې د تردید کړی دی، بل دا دی چې دا یو سیاسي فیصله ده، دا به دې فیصله نه کوي. دا ویلي دي چې موږ ته آرڈرز را کړی دي، دا نه دی ویلي چې آرڈر چا ورکړی دي. آرڈر به درته پارلیمنٹ ورکوي، وزیر اعظم به ورکوي، دا سیاسي یو هغه دی. او یو خو دا خبره په دې موږ کلیئر نه یو. دوم دا دی چې ګوري که ډرون دوی را واچو نو یو قسم دا جنگ اعلان به وي چې امریکای ډرون باندې دوی حمله وکړي او هغوی را وغورځوي. بل دا ګوري چې دا چې کومې حملې کیږي دا دوی چې موږ اوسه پورګوي دا پاکستان په خوښه کیږي، او پاکستان اوسه پورې د 2014 پورې پاکستان ایئر بیس استعمالوي د ډرون حملو لپاره، او چې کوم پاکستان دوی ته لاجستیک او انټیلیجنس سپورټ ورکولو. نو اوس په دې ټیم ما نه دی خیال چې پاکستان په دې پوزیشن کې دی، سیاسي طور باندې، معاشي طور باندې، چې دی یو خو امریکې سره دومره غټه ډغره وخوري چې دوی ډرون هغه کې. بل ګوري ډرون ډېر سپیسیفک اکوریټ ویپن دی، او هغه کله هم په ډېر زیات سچویشن کې هغه صحیح ټارګټ وشته دی. یو دوه پیرې داسې شوي دي چې سویلینز وشته دي. نو هغه بل دا دی چې لکه ډرون منې کول دا دی چې لکه تر رګر بچ کول دي. نو پاکستان پر به سیاسي طور هم دا ډېره ګران نه شي، او په هر لحاظ سره پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی. پاکستان باندې الریډي فشار دی، او پاکستان دا نه شي کولای چې د امریکا سره ډایرکټ ډغره وخوري.
ډېر مننه پیر صاحب.
ډېر مننه.
نو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او نور مهم راپورونه هم په خپرونه کې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. څنګه چې تاسو ته وړاندې مهم ویل چې دا مهال پر رسنیو او همدارازه په بیلابیلو هیوادونو کې تود بحث چې روان دی هغه موضوع د بیت المقدس ده، چې پرون د امریکې صدر ډونالډ ترامپ له خوا د بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه منلو اعلان وشو، او دې ته نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه سخت غبرګونونه خودلی دي. د دې ترڅنګ اسلامي هیوادونو ورته ډیر سخت غبرګون خودلی دي. هغه ټول غبرګونونه به تاسو ته وړاندې کوو په خبرونه کې. خو 15 منټه خبرونه وروسته زموږ سره ملګری پاتې شي.
اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال د لا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا ګرانو قدرمن اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې وهمه نیټه ده او وخت شوی دی په پښتونخوا کې د مهال د ماښام شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهارت نیمې بجې شوي دي. ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو وار بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه منلو اعلان ته نړیوالې ټولنې سمدستي او سخت غبرګون ویلې دی. نن په پاکستان کې هم مظاهرې شوې دي او یو مظاهره چې وایي
ټول مسلمانانو ته مونږ دا پیغام ورکو مسلمانانو ممالک ته دا غوي مشرانو ته چې اغوي په دې امریکا باندې پریشر واچي.
د پاکستان د هوایی پوز مشر سهیل امان ویلی چې هوایی ځواکونو ته امر ورکړ شوی دی چې د هیواد فضایي حدودو څخه سرغړونه کوونکي ډرونز جازونه دي راوغورځول شي. خو د پاکستان هوایی ځواک د ویاندې څانګې او چارواکي وی او ډي وته ویلي دغه خبر غلط دی.
او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته خبرداری ورکړې چې د پاکستان اقتصادي منصوبې سی پیک لاندې ترلاسه کیدونکو قرضو بیرته واپس کولو او چین ته د دې د ګټو تلو په نتیجه کې د الټا اثراتو نه ځان خبر ساتي.
پاکستان اصلي مسله چې دا قداده چې د پاکستان ایکسپورت شې دي هغه ډیر زیات کم دي او په خطر روان دي.
سرټی کی تاسو واوریدل وز واک شې د مهمو خبرونو لنډیستا.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه منلو اعلان ته نړیوالې ټولنې سمدستي او سخت غبرګون ویلې دی. د فلسطین اعلی چارواکو د صدر ټرمپ دغه اعلان سخت غندنه کړې او ویلي دا به په سیمه کې ترخګرو لخوا د مقدس جنگ شروع کولو غږ نور هم قوي کړي کوم چې به ټوله سیمه په خطر کې واچوي. د فلسطین صدر محمود عباس ویلي د بیت المقدس په اړه د صدر ټرمپ اعلان په حقیقت کې د دې خبرې اعلان دی چې هغه د سولې د عمل نه لاس اخلي. مصر د صدر ټرمپ دغه پریکړه رد کړې او د بهرنیو چارو وزارت یې د بیت المقدس په اړه د صدر ټرمپ دغه فیصله د نړیوال قرارداد پر ضد بللې ده. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر انټونیو ګوټیرس د شروع په ورځ د صبر او زغم غږ کړی دی. نوموړي ولیدي دا ډېره د خفګان وخت دی او په ډاګه کړی دا چې د دوه ریاستونو د حل بدل نشته.
ملخوا د پاکستان د هوایی پوز مشر سهیل امان ویلي چې هوایی ځواکونو ته امر ورکړ شوی دی چې د هیواد فضایي حدودو څخه سرغړونه کوونکي ډرونز جازونه دی راوغورځول شي که په دې کې د امریکا ډرونز هم شامل وي. دا خبره د پاکستان اکسپرس ټریبیون خبری ورځپاڼې کړې ده. خو د پاکستان د هوایی ځواک د ویاندې څانګې یو چارواکي وی او ای ډي وته ویلي دي چې دغه خبر غلط دی او هوایی پوز به په دې اړه رسمي بیان جاري کړي. بلخوا د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د بی درک کړل شوو کسانو په مسله د هیواد استخباراتي شبکو او نورو اړوند چارواکو د رابللو پریکړه کړې ده.
نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته خبرداری ورکړې چې د پاکستان اقتصادي منصوبې سی پیک لاندې ترلاسه کیدونکو قرضو بیرته واپس کولو او چین ته د دې د ګټو تلو په نتیجه کې د الټه اثراتو نه ځان خبر ساتي. د پاکستاني میډیا تر مخه IMF د منصوبه بندۍ او ترقې وزارت او د خزانه وزارت چارواکو سره نن د ملاقات په وخت دغه فکرمندۍ سرګندې کړې دي. پاکستاني چارواکي وایي پاکستان به راتلونکي یو نیم کال کې د سی پیک لاندې منصوبو قرضې بیرته واپس کول شروع کوي چې د کال دوه در شلم وروستو به د دې بیرته واپسي نور هم زیاته شي. د IMF د اندازې تر مخه د اوو کال وروستو به بیرته واپس کیدونکي قرضې د کال په سر د 3.5 ارب ډالر نه تر 3.5 ارب ډالر ته رسیږي.
بلې لورې ته د امریکې د سویلي ایالت کالیفورنیا ستر ښار لاس انجلس سره نږدې ځنګلونو کې لګېدلی اور د تیزو سیلۍ له سببه نور هم تیز شوی دی. د کالیفورنیا چارواکو نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د 140 کیلومتره فی ساعت رفتار سره چلیدونکي سیلۍ حالات نور خراب کړي دي. په بیان کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې د شپې بیدار خوب اوسي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنه غبان دی او ری او اوس زو یو زل بیا د بیت المقدس په حق لباندی د امریکای صدر ډانل ترامپ هغه اعلان ته پرونی کړو د صدر ډانل ترامپ لخوا د بیت المقدس ته اسرائیل د پایتخت په توګه منلو اعلان ته نړیوالې ټولنې سمدستی او سخت غبرګون ویلې دی. زمونږ همکار محمد عالمگیر په تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطین اسلامي تحریک حماس مشر د اسرائیلیانو پر ضد د نوې بغاوت غوښتنه کړې په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه منلو ته غاړه خو دی. اسماعیل هانیا د پنځشنبه پر ورځ د غزه په تړانګه کې د خپل پلویانو سره خبرې وکړې او د امریکا وروستۍ پریکړې د خپل خلکو پر ضد برید او د دوی د پناځینو پر ضد اعلان جنگ وبولو. هغه ویل چې پاسون باید د جمعې پر ورځ پیل شي. نوموړی ویل یو داسې پاسون غواړي کوم چې ترامپ په خپله فیصله ستومانه کړي. د فلسطین صدر محمود عباس هم په خپل عکس العمل کې ویل چې امریکا د صدر ترامپ د پریکړې وروستو نور د سولې رول لوبولو حق نه لري. ښاغلی عباس د ترامپ اعلان وروستو د وینا په ترڅ کې ویل دا ناقانونه او د نه منلو وړ اقدامات د سولې ټولې هڅې په کسته کمزوري کولو مترادف دي. په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو اټه یا دوکانونه بشمول د زوړ خار او همدارنګا په غربي غاړه کې د پراخه پیمانه کاروبار تړل شو او سکونونه نن بند ول. رستو لاغه چې کاربندې اعلان شو د اسرائیل فوج د ترامپ اعلان رستو سلګونه نور فوجیان لویدیز بانک ته په سرکم بے ثباته مخنیولو لپاره مامور کړي. د اسرائیل لخوا د غزه د تړانګې محاصره او په لویدیز برخه کې د حماس ډېرې ملاتړې نیولو وروستو حماس هم د بریدونو ترسره کولو توان ډېر نه لري، خو بیا هم ویل کېږي چې په غزه کې اوس هم حماس د راکټو یو لویه ذخیره لري چې د اسرائیل ډېرې سیمې په نښه کولی شي. سعودي عربستان هم پنځشنبه پر ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرائیل پلازمینې په توګه د یهودیانو په جنګلو پریکړه وغندله او دا اقدام یې ناقانونه او غیر مسؤلیت وبلو. د سعودي عربستان د شاهي محکمې یو رسمي بیان چې د سعودي عربستان مطبوعاتي دفتر لخوا جاری شوی ویل سلطنت د متحده ایالاتو یعنی امریکا د ولسمشر پریکړه باندې د افسوس څرګندونه کوي او د یهودیانو پلازمینه د یهودیانو په توګه د پیژنې خبر داسې ګڼي چې ګنیدار مسلمانانو پر ضد دی. د ډونالډ ترامپ دې فیصلې باندې نړیوالو مشرانو لخوا هم سخت غبرګون مخې ته راغلی. عرب اماراتو د امریکا دا فیصله غندلې او ویلي دا به سیمه نوره هم بې ثباته کړي. د اماراتو خارجه وزارت د سیمه ییز ثبات په اړه د پریکړې غبرګون په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د عربانو او د مسلمانانو په مقابله کې د یهودیانو د موقف مرسته کول بللي. اردن د صدر ترامپ دا اقدامات د نړیوال قوانینو او د ملګرو ملتونو د چارټر څخه سرغړونه بللې. د عراق د حیدر الابادی حکومت هم د ترامپ دا ګام ناحق بللې او دا یې د سیمې بې ثباتۍ او د نړۍ لپاره خطرناکو پایلو تشبیه ورکړې. پاکستان د نړیوال ټولنې سره یو ځای د ترامپ انتظامی دا فیصله غندلې. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا په دې اړه جاری یو بیان کې ویل شوی چې دا ډیره د خفګان خبره ده چې د ګرد نړۍ خواستونه دې مت کې نظر انداز کړی شوی او یو غیر ضروری ګام پورته شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې حقله خپل بیان ورکړی او غوایي چې دغه حکومت د ترامپ دې حرکت په اړه سخت اندېښمن شوی کوم چې ټول اسلامي نړۍ احساسات زیانمنوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان هم د ښاغلي ترامپ دا اقدام غندلی او په دې تور لګولی چې بیت المقدس ته اسرائیل پلازمینه ټاکلو سره منځنی ختیځ اور ته جوګه کړي. ښاغلي د ترکی صدر وایي چې دا ګام اغستل په حقیقت کې په ځانګړي توګه د سیما د اور لمبو ته ورچول دي. صدر رجب طیب اردوان وایي د صدر ترامپ صدر رجب طیب اردوان په صدر ترامپ باندې غږ وکړو چې دې څه کول غواړي او دا څه ډول چلند دی. سیاسي مشران د صدر ترامپ په دې فیصله باندې اوس هم ځان پوهوي چې امریکا به د دې د پس څه اقدامات پورته کوي. د برتانیې، فرانسې او ایټالیې په دې حق لمانه او دې سره شمول اته هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو بیړنۍ ناسته هم په وروستۍ موده کې رابللې. د برتانیې لومړۍ وزیره میرمن تریسا می ویل چې د برتانیې حکومت د ترامپ د پریکړې سره موافق نه دی او ویل یې چې دا د سولې هڅو سره کومک نه کوي. د اسرائیل وزیر اعظم د صدر ټرمپ دا فیصله تاریخي او یو زړور فیصله بللې. ښاغلی نتنیاهو د وړاندې نه دا دریز دی لره چې د تل ابیب په ځای بیت المقدس ته د اسرائیل پلازمینه وګرځي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زی دی،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. نړیواله مالیاتي ادارې ایم اف پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د پاکستان اقتصادي منسوبې سی پیک لاندې ترلاسه کیدونکو قرضو بیرته واپس کولو او چین ته د دې د ګټلو په نتیجه کې د الټه اثراتونه ځان خبر ساتي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
پاکستان لخوا د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک د پاره غستې شوی قرضو د سود واپسې به راتلونکي یو نیم کالون کې شروع شي، او د کال 2000 نرستو به پاکستان ته د خپل کل مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی 0.4% چینی بانکونو ته ورکول وي. په شروع کې به دا سود 0.1% د کل جی ڈی پی ورکول وي، او و کال رستو به پاکستان ته هر کال د 3.5 بلین ډالر نه تر 4.5 بلین ډالر پورې د سیم پیک منصوبو د پاره اغستې شوي قرضو باندې صرف سود ورکول وي، او دا غرنګ د کال 2040 پورې پاکستان ته به د خپل کل مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی 1.6% ورکول وی. ڈیوا ریڈیو چې په دې هړه د اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه پخوانی مشیر ډاکټر زبیر نه پوښتل، نو هغه وی چې دی هر څه د پاره به پاکستان ته خپل ایکسپورټس یا برآمدات سیوا کول وی، او ضرورت دی خبرې دی چې پاکستان دی خپل د روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې راکا مکړي.
خبر دا چې د پاکستان اصلي مسله چې دا چې د پاکستان ایکسپورټ شې دی هغه ډیر زیات کم دی او په خطر روان، او پاکستان لا داسې پالیسۍ تبدیلول پکار دی چې کم داغه د کم بنیاد دی هغه بدل کړي، لکه ایکسچینج ریټ ډیپریشیټ کا، او د روپۍ چې دا هغه دا ډالر په 105 روپو باندې ډالر دی هغه 125-130 ایکسپورټ پر سیوا شي، او بیا د هر قسم ضروریات لپاره پاکستان څخه پیسې وي.
خو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ فدا حسین وایي چې د سی پی غونډې منصوبې د کامیابۍ لپاره سیاسي استحکام هم ډیر ضروری دی، کوم چې د نواز شریف د سپریم کورټ لخوا نه اهله ګرځېدو نه وروسته ډیر خراب لیدل کیږي.
disqualification on the Padiban political stability via Nawaz Sharif palam the political stability or your factor jod sho ham yo wajah joda ta this sara mulk ke je kam us ko laga pakam ra lala je si pek je kam strategy di je ta ibane da corruption to rule lagi de di are ta chaina je kam de pal funding او اوسو دا دا څه خبرې دي چې پدې کې ریسک ډیر زیات دی، چې نه ځان دي چې د مو په ملک کې سټیبلټی نو چې کوم دی دا پولیټیکل سټیبلټی خبره کوم دا ډیره ګرانه ده. دا خبره چې په الله دې تعالی پیدا درکې چې ریجنل کنیکټیوټي او ګوره چې په خو بیسیکلی ریجنل کنیکټیوټي دا او ریجنل کنیکټیوټي هو زمونږه سکیورټی پالیسی چې کوم دا هغه حاصل
په چین پاکستان اقتصادي لوی سړک باندې د وړو صوبو خیبر پښتونخوا بلوچستان لخوا نیوکه کیږي، او د ملتواله ګوندونو د پارلیمان غړي او د پښتنو د حقونو د لپاره کار کولو ډلې وایي چې په دې منسوبه کې مرکزی حکومت خپل هغه برخه وړو صوبو ته نه د ورکړې کوم چې دوی پنجاب ته ورکړې ده. د دوی په وینا چې په خصوصي توګه مغربي سړک کوم چې زیاتره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سیمو نه تیریږي ته غورواله نه ورکول کیږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خبرې غبانې اوري. پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي منسوبې د سار لپاره د سینټ قائمه کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ پرون په دغه لویه منصوبه باندې خپلې فکرمندۍ یو ځل بیا ښکار کړې وي. نوموړی په وروستیو ورځو کې چین ته تللو او د چینی چارواکو سره د خبرو وروستو د پخپله ویلو چې د دغه خبرو اترو نمایو سره غلې دي. دوی په چین کې د اعلی چینی چارواکو سره څه خبرې کړې وي دای پرون د ډیو ریډیو د هلو ویو پروګرام کې مونږ ته کړې وي. تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
نو وس مور چاینا ته کلو مور په لومړی ځل باندې په دې درې کال کې د پاکستان سیار څوک ورغلی دی هغه دا ورته ولې تاسو ډیر افرین چینایانو تاسو مت کړی دی چې ټیک ډیر کامیاب دی خل ډیر ځین خوشاله دي قومونه ځین خوشاله دي. دا په لومړی ځل باندې مور چاینیز کوم تاسو ذمہوار خلکو په لیکم په وینا کې مور ورته ویل دي چې دا سیفیک تراغه پور نس کامیاب کېدلای شي په افغانستان کې امن نه وي او پښتون بلوچ کومه مطمئن نه نمبر یو اور ورسره زموږ متفقہ کم دغه و د غربي روټ غا پر دې باندې تر وسه پورې کار نه دي شروع شوی. روب دی دی خان چې دی د دې ټندر نه دي شوی او روب کوټه چې دا د دې نه پی سی 1 ستا نه په جی سی سی کې د دې منځورستا او نه لکوټ ز بیا تر خوځدار پوری هیڅ د منځوري او د دې پی سی 1 نشته. ریډوی خو لسره نشته او ورسره نه انرژي پروجیکټ دې شپاړ زره وسو میگاواټ بجلی څه دا یو کیلومتر پر غربي روټ باندې نشته. غربي روټ معنا خیبر پښتونخوا کې فاټا کې او جنوبي پښتونخوا کې بیا پر مخ بلوچستان علاقې کې. نو دوی مور دا ورته وویل چې پاکستانی واکداران چې موږ سوال کوو په پارلیمنت کې په کمیټیانو کې دوی دا خو چاینیز دي دا هر منصوبه چاینیز ته کوي او که تاسو ته کوي تاسو جواب ووایاستی او که تاسو ته کوي تاسو غلط کوئ چې دا غربي روس او پښتون بروش تاسو فاټا او خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا تاسو نظر انداز کړګنه او که تاسو نه کوي مور ته جواب ووایاستی. نو دا پنجابی او د چینایانو یو طبیعت دی چې دوی په بیا د دې مابزو بدلم په دې خامخا استعمالومه چې دوی د خارجي څسبور په چالاکی باندې خل نه پیږي. پنجابایم چالاکی کی چینایم چالاکی کی پنجابای فردای وطن چې دی چینایانو ته ورکړی دی فردای روټ ورکړی دی فردای خزانی ورکړی دی او فردای معنا بندرگاه د بلوچ خبر کړی دا او د پښتون وطن د پښتون مدنیات دا او پردی چنای ته ور کړی دی او پردی پنجابی ور کړی دی.
عثمان کاکل صاحب
کې بل خبر دا ده
ها
دا اوس دا چنای نه جواب نه دی ویلې. البته دوی په دې باندې پوسو او ګار سول چې دا په لومړی ځل باندې مرتبه یې سیاره دا کارونه چې دا تاسو ټیک نه کوي پنجابای ټیک نه کوي اور تاسو دا نظر انداز کړی دی ورسره مردا مرته ویلې چې مردا موټروی غواړو مردا ریلوی ل کوټ تر زوبه ل زوبه د کوټې د کوټې تر سورابه بیا پر گوادر باندې غواړو او موټروی غواړو انرژي پروجیکټ غواړو ورسره وکیشنل سنټر غواړو او سکالرشپ غواړو
ها
د دې سټوډنټ زپاره او دوی خاموشي مر په دې پوسو چې دوی چې دی دا یو اراده نه چینایان لري او په پنجابي خو مخې دا خبر وسې دا اراده نه درلود چې دا غربي روټ دی دا پښتون بلوچ ته آباد شي.
تاسو د سېنېټر عثمان کاکړ خبرې واورېدلې. پرون د منګ سره په پروګرام کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدال مسعود هم برخه اخیستلې وه. د پخپل ویل چې دوه صوبایي حکومتونو د خیبر پختونخوا د بلوچستان صوبای حکومتونو او ملت پال مشرانو په خپل دابې کول چې ټولې منسوبې دوی به تر لاسه کوي د خپلو سیمو لپاره. نوموړي ډیو ریډیو ته صدا سي ویلي
ګورځي مونږ په سیاسي پارټو باندې تنقید نه کوو خو چونکې د کاریډور په سلسله کې زه د ټولو صوبې د ټول پارلماني لیډرانو په خوخه د دوی نمائنده ټاکلې وم پدې کې ما چې کوم لیدل دا په هغه کې په اخره کې هر پارټي دار ته دوه غوتی په دې کې څه وګه کې به کې خودلې او به ټپواله چې ما ویل غلی کېږي نو دې به وی چې د دې د لاسا یعنی د فوجي د لاسا یا د جرنیل د لاسا زنه پوهېږم چې دا تور پښو ته دوی ته کله خودلې شوې دا او کوم ځای کې خودلې شوې دا ما خو نه لیدل خو دوی راته ویل دي د دې د دین علاوه چې کوم کردار د دوړو صوبې حکومتونو وو اګه د اتلسم ترمیم په اړه سره وو اګه د کریډور په اړه سره وو بیا دا ویلي ګور جی دا وی وی دی کڑے وی مولانا صاحب کڑے وی پرویز کٹک کڑے وی محمود خان چغزی کڑے وی التا وزیرالا کڑے وی التا د بلوچستان گورنر کڑے وی چې کریډور په مغربي روټ شتا دا به جوړیږي د ټول ناول به جوړیږي نواز شریف خو نه ځله ویلو خدا اونشول چې اونشول نو اوس به دا سوال دوی اولس ته جواب ورکوي هر پارٹی به ورکوي هر مشر به ورکوي په دې کې کسپین رو به دی نو دا عثمان کاکړ سپین رو به دی تاج حیدر سپین رو به دی په دې کې هغه کې چې کم د نېشنل پارٹی بلوچستان چې کم مشران دي هغه سپین رو به دی د دې نه علاوه لاندې چې څومره مرضی یا بره څومره زی په دې کې دغه سپین رو به نه دی چې چا مشاهد حسین د قومي اسمبلی د سی پیک کمیټې مشر منلو دا تر ټولو نه غټ تاریخي جرم دی کړو چې یو پنجابي وزیر اعظم دی بل پنجابي منصوبه بندي منسٹر دی بلې د قومي اسمبلی بل پنجابي د قومي اسمبلی د سی پیک کمیټې مشر کو ک الته هم چرته بلوچ وي پښتون وي نو د تاجیدر صاحب د کمیټې په شان د کردار لوبولو سبب هم ګټلی
نو خبر منوریدونکو د ریوا رادیو خبری خبرونه لا دوام لري او بل مهم راپور هم تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو چې د پاکستان سینټ بشري حقوقو کمیټې د بی درک کړل شو کسانو په مسله د هیواد استخباراتي شبکو او نورو اړوند چارواکو درابللو پریکړه کړې تفصيلات یې سدي تاسو ته پیر ویلا چا وړاندې کوي
پدې اړه تر ټولو زیات اغیزمنه د اړیګړي ښکار بلوچستان ایالت لوړپوري حکومتي چارواکي کمیټې تویلی چې په ایالت کې اوازې یو سل شپږ درشتنان به درک دي او د اډیشنل هوم سیکرټری په خبره پدې کې هم بیا شپږ شلې تلان جرمونو کې په ککړتیا تورن دي حکومتي چارواکي دا منلې چې په ایالت کې تر اوسه پورې به درک او اشتنانو مړی موندلی شوی او یو سل سلور به درک تنان راخلاص کړی شوی دي خود زیاته کړی چې دغه راخلاص کړی شوی تنن په دې خوله نه راسپړې چې دوی چاو چت کړی او نه حکومت تر اوسه پورې دا ویلې شي چې د دوی د اوچتولو په شاس سوکو خو د حکومتي چارواکي په وینا دی کې دوه تنانو د فوجي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتي کړی دي د صوبایي حکومت د چارواکي دغه دریسته د کمیټې غړو سخت غبرګون ښودلې دي او د پیپلز ګون سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې داسې لګي چې د خلکو جبري اوچتولو ذمہوار د ریاستي ادارو نه هم تکړه دي او سینیټر بابر د بی درک خلکو په اړه د حکومتي کمیشن د ختمولو او د دې په ځای د نوې کمیشن د جوړولو غوښتنه هم کړې ده د کمیټې غړو زیاته کړې چې د جبري او چتولو پیښو سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي او کمیټې د راخلاص کړې شوې تنانو سره د بندو دروازو په شا د ناستو فیصله کړې ده چې تر معلومه کړې چې دوی د تختولو په شا سوکو او د بی درک خلکو د لټون لپاره کارکونکي او تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود وایي چې دغه تنانو ته د قانوني تحفظ باور ورکړي شنو دی به یقینا رشا رشا الو وایي
او دا به کوي کنه ولې به نه کوي دا یریږي څومره چې دا ما سره ملاویږي او ما سره دا وایي چې مونږ به تاسو ته ټول کہانی ټول واقعیا مونږ نه شي ویلو نو مونږ دا خو امید شته کہ پر سٹینڈنگ کمیٹی کے دعوے کئی دعوے خبریں کئی پر دے کے دیرا وٹنس پروٹیکشن بپکاری تو وٹنس پروٹیکشن دے لبر کئی نو بیا آغا با انشاءاللہ بیان ببر کئی وٹنس پروٹیکشن میں نہ کئی نو دے لبیا دے زیاد مشکلات بھئی
مطبوعاتی رپورٹوں نے تر مخدہ کمیٹے غنڈہ کے بلوچ ملت پال سینیٹر جانزیب جمال دینی دا بے درک تنانو پا معاملہ سیویلین او فوزی استخباراتی دارو پارلیمان ترابللو غختنہ کرے دا کسا ہم دا پاکستان حکومتی کمیشن دا بے درک خلکو شمیرہ پا سوونو کے خائی خود بشری حکونو ملکی و نڑیوال تنظیمون دا شمیرے پا زرگونو کی یادوی او بلوچستان امنیت کیس فیصله کې د هیواد ستر محکمې په ایالت کې د بی درک تنانو مسولیت په اړه استخباراتي ادارو په لګوتي اوچته کړې وې بلخوا د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په لاهور ښار کې د یو سماجی کارمن رضا خان په بی درک کېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي او د تنظیم لخوا جاری کړې شوې بیان کې د پاکستان د حکومت نه د در اخلاصول باوري جوړولو غږ شوې دي او د بی درک رضا خان رور حامد ډیور ریډیو توایي
دو دسمبر کی رات آٹھ بجے سے مسنگ ہے اور وجہ تو فی الوقت کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے میرا کنسرن یہی ہے کہ جی میرا بھائی جلد جلد واپس مل جائے
دی وای چې رورې د دویم دسمبر نه بې درکه دی او دا نشي ویلې چې چا اوچت کړی دی، خو یقینا دا غواړي چې رورې زر تر زره واپس کور ته راشي. بې درکه کړی شوی رضا خان د پاکستان او د هند د ښو اړیکو دایي او د مذهب د سپکاوي قانون د اقلیتونو په ضد غلط کارولو پر خلاف د مبارزې په هکله پیژندلې شي، او د هغې وروستو بې درکه کړی شوی کله چې د تحریک لبیک نومې مذهبي توندروي ډلې لخوا اسلام آباد کې شوی احتجاجي پرلت خلاف بیان ورکړی و، او په دې معاملے په حکومتي تګلاره هم سخت ټکونه کړي وو. دې نړوان دې هم د پاکستان پایتخت او پنجاب څخه یو شمیر د سوشل میډیا فعالین بې درکه کېدلو په سر ټول هیواد کې سخت غبرګون پلیدو کې راغلي وو، او دغه پیښو په ضد کېدونکو احتجاجونو کې مظاهرینو د دې مسؤلیت په فوجي استخباراتي ادارو اچولو. خو د پاکستان فوج او حکومت د خلکو جبري بې درکه کېدلو په پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د خیبر بینک او د کورونو چارو صوبائی وزارت ترمینځ یو تړون شوی دی چې 2 لک سرکاری ملازمینو ته د کورونو لپاره قرضې ورکوي. رپورٹ پہ د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال حمید الله راکبی.
خیبر بینک پکې مونږ سره ټول نه ولغې چې یاره مونږ چې تاسو سمنه پلاټ یا کورونه د خپل کور چې کم سکیم دی د هغې په نوم باندې جوړوي، نو په هغې کې مونږ کم از کم تاسو سره 2 لک کسان چې دی فیسیلیټیټ کولی شو، هغو ته مونږ بینک هم فاینانس کولی شو. نو هغو سره زمونږ یو اګریمنټ شوی دی، ان شاء الله پر روان 2 میاشتې کې دننه به مونږ د هغې لانچنګ کوو، او اولنی پایلټ پروجیکټ چې دی هغه ډیری زرداد 400 روډ باندې موټر وے په سنگم باندې دی، تقریبا 300-400 کنال د پی ایچ ایس مکه ده، په هغې باندې به مونږ سټارټ اخلو. د هغې نه علاوه مونږ په سلو ریجنو کې میټنگس کړی دي، ملکنډ کې، په هزاره کې، ڈی آئی خان کې، او پېښور کې ڈی سیز دي. هغه ته مونږ ویل دي چې تاسو په هر ډسټرکټ کې مونږ ته کم از کم د 500-2000 کنال پورې ځمکه مونږ ته ایډنټیفای کړي، چې په هغه باندې مونږ خپل کور هاوسینګ سکیم جوړ کړو. د خپل کور هاوسینګ سکیم چې دی، دا کم سرکاري ملازمین دي، دا بینک هغه لونز او هغه دغه طریقه دومره مشکل دی چې هغه غریبانه نشي کولای. د دې وجه نه مونږ یو وس په دې کې په بلز اتارټي میټنګ زموږ شو، نو په هغه کې مونږ په هر یو ریجن کې فیسیلیټیشن سنټر د هغې منظوري ورکړه، چې دا فیسیلیټیشن سنټر وي چې څومره خلک د بینک نه قرضه اخلي د خپل کور په نوم باندې، نو هغه لبه مونږ په یو ونډو باندې پوره د هر څه فیسیلیټیز ورکو، او دا قرضه چې دن د دې واپسي چې دن دا به د 20-25 سال په ډیوریشن کې واپسي. قرضه خو به ټوټل د 5 مرلې چې مونږ ورکو، نو 5 مرلې ځمکه به هم ورکو، وسره به کور هم ورکو، نقشه به ورکو، او بیا به هغه بینک نه قرضه اخلي، او هغې قرضه باندې به په یو کال کې دننه دوی خپل کور جوړوي. 5 مرلې دپاره تقریبا ټوټل د 18-20 لک پورې سزی کونی کې به 18 لک روپۍ کاسټ دی د 5 مرلې د پوره کور جوړېدو. په سر کې به 20 ولې چې اکثر ځمکه کم سزی کونی کې ارزانه میلو شي، سزی کونی کې ګرانه میلو شي، خو په دې کې به هغه قسم هغه شانتي سود نه ده کم چې بینکونه کم از کم 15-20% سودي. په دې کې صرف د بینک هغه کایبور چې ته ویلی شي هغه ټوټل 4-5% دی، نو هغه نه علاوه په دې باندې هیڅ قسم
ځمکه چې سرکاري نوکر ته ځینې دا به سرکار مفت ورکړي
نه، ځمکې قیمت به اخلي. د پلاټ ته 5 مرلې به 3 لک روپۍ قیمت اخلي حکومت، هغه به هم په دغې قرضه کې هغه پیسې پیمنټ کوي.
او بل دا چې نور بینکونو سره ستاسو سټیټ بینک په ساتت چې کوم خبره شوې ده، کوم میټنګ شوې دي، نو په هغې کې ستاسو غوښتنه سوا سیده سره منلې دي؟ او
سٹیٹ بینک سره چې زمونږ کوم میټنگز د سٹیٹ بینک گورنر سره شوی، نو ان شاء الله پر روانه میاشت کې زو او سی ایم صاحب دواړه هغه موږ ته ویلي چې موږ ته ټایم راکړي چې موږ په دې باندې ډیټیل ډسکشن وکړو. چونکې تاسو ته پته ده په دې صوبه کې د 22 لک مکاناتو کمی دی، نو د دې وجه نه دا 2 لک باندې یا 4 لک باندې دا فی الحال نه کیږي. زمونږ چې کوم پروګرام دی، کومه پالیسي ده، مونږ وایو چې کم از کم 5-6 لک کسانو ته مونږ خپل کور په شکل کې کور پرووایډ کو، نو ان شاء الله دا هغه سره زمونږ خبرې روانې دي، او هغه زمونږ دا چې کم مونږ هغه ته کم یو پالیسی جوړه کړې ده هغه ډېره زیات اپریشیټ کړې ده.
او بل دا چې نن سبا په اخبارونو کې اشتهارونه چلیږي، تاسو ځنې ځینې پرایویټ فارمز ته وایي چې ودانۍ وکړي د پیچې لپاره، دا یې په حق لکه
چونکې زمونږ پروینشل هاوسینګ اتارټي ده، نو په دې وجه باندې تاسو ته پته ده په دې پېښور کې ډېرې قیمتي ځمکې په بټ آباد کې، په سوات کې، په مختلف ځګونو کې د مختلف ډپارټمنټ سره د هغو ملکیت وو. پی ایچ ای 98 نو د دې وجه نه مونږ پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته ډېر په اسانه باندې تللی شو، نو په دې وجه باندې زمونږ په نشتر آباد کې، په ورسک روډ باندې ډېر غټ زمونږ
مونږ سره پلاټونه د اریګیشن ډپارټمنټ د سی ان ډبلیو هغه مونږ دغو نه واغسته پارټنرشپ پی 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 موډ کې مونږ مشتهر کړی دی په مختلف اخباراتو کې چې یاره چې څومره انویسټرز دي هغه په پاکستان کې بهر ځای کې دي یا بیرونی ملک کې څونه کسان دي چې هغه راشي او دلته انویسټمنټ وکړي او زمونږ د ډیولپمنټ وکړي چې دا